امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د تیرو شپږو کلونو په موده کې 45,015 ملکیان وژل سوي او یا زخمي سوي دي. د یوکراین پوځ له یوه مهم ختیځ ښارګوټي څخه ووت. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د نړۍ د مذهبي او مدني ټولنو د مشرانو څخه وغوښتل چې د افراطیت پر ضد ګډه مبارزه پیل کړي، او د بوکو حرام مشر وایي چې په نایجیریا کې به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته اجازه ورنه کړي. قدر منو ریدونکو السلام علیکم. نن د پنځشنبه ورځ ده، د 1903 کال د دلوی د میاشتې 10مه ده، چې د 2015 کال د فبروري د میاشتې 9مه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه یو رپورټ اوریدلی سي. په افغانستان کې په راتلونکي پسرلي کې به 2.5 میلیونه ونې کښېنول سي. دا او ځینې نور مهم مطالب زموږ په خبرونه کې اوریدلی سي. خو اوس په مکړې د دې ساعت خبرونو ته چې سید سلیمان شاه او زه شافی سردار تاسته اورو.
سپینه معنی وایي دا خبره اوس بالکل روښانه او څرګنده ده چې روسیا او د یوکراین په ختیځ کې یاغیان په خپلو هغو وعدو وفا نه کوي چې د اوربند په باب د بلاروس په پایتخت مینسک کې تیر هفته کړې وې. سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړی چې دا ډول سرغړونې به ورته ډېر ګرانې تمامې شي. د سپینې ماڼۍ ویان جان ارنست ویل مخکې له دې چې په خپلو نورو ګامونو غور وکړي، روسیا او یاغیان باید د احتیاط نه کار واخلي. ویان ویل چې امریکا اوس هم باور لري چې دغه شخړه یوازې د مذاکرات په وسیله حل کېدای شي. متحده ایالاتو دا تبصره وروسته له هغې کړې چې یاغیانو د څو هفتو سختو جګړو وروسته د روسیې طرفدارو ملیشو له حکومتي عسکرو نه د ډیبل سیف کارګوټې ونیو او خپله جنډه یې پر دولتي ودانیو ولګوله. له بلې خوا جمهور رئیس پوروشنکو هم اعتراف کړی دی چې حکومتي پوځونه د خارګوټې نه وتلي دي. یاغیانو په سلګونو دولتي عسکر ژوندي نیولي او باقي پاتې عسکر چې اوبه او خوړو ته نه رسېدل عقب نشیني کړې ده او خپلې وسلې پرېښي دي. د اوربند باوجود دغه مهم کارګوټې د روسي پلوه یاغیانو تر محاصرې لاندې او جګړې پکې هماغه شان روانې وې. د جمهور رئیس پوروشنکو د دفتر یو مطبوعاتي بیانیه چې پرون د چهارشنبه په ورځ خبره کړې ده وایي چې حکومتي قواوو په منظم ډول د دغه ښارګوټي نه په شاتګ کړی دی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایډن د روانو جګړو پړه د روسانو په غاړه غورځولې ده. د سپینې ماڼۍ یو مطبوعاتي بیانیه وایي چې یاغیان د یوکرین په ختیځ کې له روسي قواوو سره په ګډه جنګیږي. ښاغلی بایډن د جمهور رئیس پوروشنکو سره په تلیفون خبرې وکړلې. ناټو له د روسیې د جمهور رئیس پوتین نه غوښتي دي چې د ختیځ د یوکراین نه د خپل ځواکون اوباسي، خو روسیا انکار کوي او وایي چې یوازې رضاکاران هلته له یاغیانو سره ملګري شوي دي.
د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د نړۍ له مذهبي رهبرانو او د مدني ټولنو له مشرانو څخه وغوښتل چې لاسونه سره یو کړي او د نوموړي په وینا د افراطیت د کاذبو وعدو پر ضد مبارزه وکړي او دا تصور رد کړي چې ګوندې تروریستي ډلې د اسلام د دین نمایندګي کوي. اوباما چې په سپینې ماڼۍ کې د مشرانو په غونډه کې وینا کوله ویل چې تروریستان خپل ځانونه د دیني مشرانو په توګه معرفي کوي او ځانونه مقدس جنګیالي ګڼي، خو هغوی په واقعیت کې مذهبي مشران نه دي او تروریستان دي. اوباما په خپل وینا کې وویل چې نړیوال اوس دې ته ضرورت لري چې د تشدد څخه ډکو افراطي ډلو لخوا د نورو کسانو د راجلبولو او د هغوی د تبلیغ کوونکو لارې وتړي، ځکه چې یوازې په نظامي قوت د تروریزم مخه څوک نیولی نسی. اوباما په دې اړه خپل نظریات په هغه ځانګړې مقاله کې وړاندې کړي دي چې پرون د چهارشنبه په ورځ د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه کې چپ سوی ده. غونډه د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د سیشنبه په ورځ پرانیستله. په دې غونډه کې چې د تشدد څخه ډک افراطیت د مخنیوي په لارو چارو باندې غور کیږي او د تقریبا شپېتو ملکونو مذهبي مشرانو او مدني ټولنو غړي پکې ګډون کوي. اوباما په خپله ولیکل موږ په دې پوهیږو چې یوازې د نظامی قوت څخه کار اخیستل دغه مشکل حل کولای نسی، او نه موږ په بشپړه توګه هغه ترورستان چې بې ګناه ملکي وګړي وژنې له منځه وړلی سو. مجبور یو چې د هغوی سره مقابله وکړو او د تبلیغاتو مخه یې ونیسو. په سپینې ماڼۍ کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې امریکا او انډیوالان یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ځپلو او ټکولو لپاره مبارزه کوي، او په دې وروستیو کې په استرالیا، کاناډا، ډنمارک او فرانسه کې یو لړ بریدونه وسول. په دغه غونډه کې د امریکې د درو غټو ښارونو باستن، لاس انجلس او میناپولیس چارواکو ګډون کړی دی، او هدف یې دا دی چې په څه ډول یو شمېر هغه امریکایي ځوانان چې په منځني ختیځ او ځینو نورو ملکونو کې د جنګ لپاره ځي او د دراو ډالو سره ملګری کیږي له تک څخه واړوي.
دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکړو. د نایجیریا د بوکو حرام ډلې مشر ابوبکر شیکاو پرون د چهارشنبه په ورځ ګواښ وکړ چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به ګډوډ کړي. ټاکل شوی وه چې په نایجیریا کې انتخابات په روانه میاشت کې وشي، مګر د بوکو حرام د حملو له ویرې وځنډول شو. په یوه ویډیو کې چې ابوبکر شیکاو پرون خپره کړې ده، وایي که ډېر جنګیالي په نښتو کې ووژل شي پروا نه کوي، که د خدای تعالی خوښه وه انتخابات ته به اجازه ورنه کړي. شیکاو په خلکو غږ کړی چې په انتخاباتو کې د ګډون نه کوي. ټاکل شوی ده چې د مارچ په 13 د جمهوري ریاست انتخابات سرته ورسیږي.
د یونان حکومت اوس د دې لپاره ځان چمتو کوي چې له خارجي پور ورکوونکو څخه وغواړي چې د تقریبا شپږ میاشتو پورې ورته وخت ورکړي، او اروپایي اتحاد او یو شمیر نورو پور ورکوونکو چې مخکې یونان ته د نوي پور لپاره نیټه ټاکلې وه د فبروري په 28 پای ته رسیږي. د یونان حکومت وایي غواړي چې د تقریبا 200 میلیارد ډالرو پور ورکولو د موافقې موده نور هم وغځول سي، خو په دغه موافقه کې چې کوم سخت شرایط لګول سي او مخکنی حکومت یې منلی و، اوسنی حکومت یې نه مني. اروپایي اتحاد له یونان څخه غواړي چې خپل مصارف کم کړي او ځینې پروګرامونه ختم کړي. جرمني چې تر ټولو زیات پورې پر یونان باندې دی، د دغه ملک د نوي حکومت وروستی اعلان ته د شک په سترګه ګوري، خو د اروپایي اتحاد کمیسیون وویل چې د یونان د وړاندیز انتظار باسي. د اروپایي اتحاد او یونان ترمنځ چې تر اوسه کوم مذاکرات سوي دي، هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې.
وروسته له هغې چې د القاعده پورې مربوط وسلوالو د الجزایر له سرحد سره څیرمه ډزې وکړې او د ټونس څلور پولیسان یې وژل، د ټونس چارواکو پرون د چهارشنبې په ورځ په مقابل کې د یوه سخت او قوي ځواب خبرداری ورکړی دی. تقریبا 60 وسلوالو په دغه حمله کې چې د ټونس په غرنۍ سیمه کسرین کې په یوې امنیتي پوستې باندې شوې ده برخه اخیستې وه. ټونسي چارواکي وایي چې په نوموړې حمله کې د عقبه ابن نافع لیوا په نوم وسلوالې ډلې لاس لره. همدغه ډلې پروس کال په کسرین کې د ټونس د پوځ کم تر کمه 14 عسکر په یوې ناڅاپي حمله کې وژلي وو.
د استرالیا صدر اعظم ټونی ابټ د انډونزیا پر حکومت خپل فشار زیات کړی دی چې هغه دوه استرالیایي اتباع اعدام نه کړي چې د مخدره موادو د قاچاق په جرم نیول سوي دي او د خپل سزا په انتظار دي. د استرالیا صدر اعظم یو مطبوعاتي کنفرانس په دوران کې وویل چې انډونزیا باید په دې پوه سي چې لمر څبه څومره د جفا او خفګان احساس را پیدا سي که د انډونزیا چارواکي دغه دوه استرالیایي اتباع اعدام کړي.
د برما چارواکو او د کوکنګ د قبیلې یغیانو یو په بل باندې د سره صلیب یو قطار باندې د سه شنبه پر ورځ نوښت د حمله تورونه لګولې دي. برمایي چارواکو د سه شنبه پر ورځ په کوکنګ کې چې په شمال کې پروت دی او پوز د یغیانو په خلاف حالته په جګړه بوختې بیړنې حالت اعلان کړ. د برما حکومت په یو بیانې کې ویلي دي چې یاغیانو د سره صلیب په کاروان باندې برید کړی دی. په دغه حمله کې دوه کسان زخمیان شوي دي، خو د کوکنګ د قبیلې وسلوال چې خپل ځان د میانمار د ملي ډیموکراتیک ایتلاف د پوځ په نوم معرفي کوي دغه تورې ناسم بللی دی. ملګرو ملتونو او نړیوال سره صلیب دغه حملې کلکه غندنه کړې ده.
د افغانستان د بشری حقوقو مستقل کمیسیون وایي چې سش کال یې پر ښځو باندې د تشدد او ظلم 4215 پېښې ثبت کړي دي چې د دې جملې څخه یې په 80 مواردو کې ښځې د عزت او پت په نوم وژل سوي دي. د دغه کمیسیون یو غړي امریکا ژغ ته وویل چې په 1993 لمریز کال کې د پروسش کال په مقایسه د ښځو په خلاف د تشدد او جنسي تیری پېښې زیاتې سوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، اوس په مکریز مور د خبرونه لومړی رپورت ده. ملګری ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې د 2013 کال په مقایسه په افغانستان کې ملکي تلفات 22% زیات و. دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم پرون د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د رپورټ د وړاندې کولو په غونډه کې وکړې. قسم سولمال د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما په خپل تازه راپور کې وایي چې په 2014 کال کې ملکي تلفات د 15 کلونو په نسبت تر ټولو زیات و. په 2014 کال کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یونما د تازه راپور له مخې په دغه کال کې 1548 ملکیان وژل سوي او یا هم ټپیان سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د چهارشنبې په ورځ دغه راپور د وړاندې کولو په غونډه کې ویل چې دا شمیر د ملکیانو په تلفاتو کې د تیر کال په مقایسه 22% زیاتوالی ښیي.
In 2014 civilian casualties
shaghalai haisam wai pa 2014 kal ki mulki talafat yow zal biya da 2013 kal pa muqaisa 22% ziyat wa da la 2009 kal raisi yawazi pa yow kal ki da talafatu tar tul ziyat raqam dai chi sabti ji da rapor la makhil da shmir sa pa 2014 kal ki 3699 mulkan wajal sawi aw 4839 na tapin sawi di. راپور دغه زیاتوی چې له 2009 کال راهیسې په مجموع کې په افغانستان کې 25,015 تنه ملکیان وژل سوي او یا هم ټپیان سوي دي. په راپور کې دغه راغلی چې په 2014 کال کې د ملکي تلفاتو 2% عاملین، د دولت وسلوال مخالفین، 14% دولتي ځواکونه، 2% نړیوال ځواکونه، 10% نامعلوم شخړې او 4% بیلابیل نور عوامل دي. په همدې حال کې د یونما د بشري حقوقو د برخې مسؤل جورجټ کینون ویل چې تیر میلادي کال په ځنګړې توګه په هلمند، کونړ او فاریاب ولایتونو کې جګړې او پوځي عملیات زیات و او په همدې سیمو کې د تلفاتو شمیر هم زیات و. میرمن ګینو نوویل چې تیر میلادي کال د ملکي تلفاتو د زیاتېدو یو اساسي علت د حکومتي او مخالفو ځواکونو ترمنځ د مخامخ ځمکنیو جګړو زیاتوالی و. This rise in civilian casualties
is mainly from these increased په ملکي تلفاتو کې زیاتوالی عمدتاً د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په ولسوالیو کې دننه او یا هم نږدې ورته د سترو ځمکنیو عملیاتو د زیاتېدو په خاطر دی. 3615 ملکیان یوازې د همدغه ځمکنیو جګړو له امله وژل شوي او ټپیان شوي دي.
د یونما د راپور له مخې له مخامخ جګړو وروسته چې د ملکي تلفاتو 40% برخه جوړوي، ځای پر ځای سوي چاودیدونکي مواد، انتحاري او نورې حملې، هدفي وژنې او یو لړ نور عوامل په ترتیب سره د ملکیانو د وژنو په زیاتوالي کې دخیل دي. یونما د افغانستان په جګړو کې لشکیل خو غوښتنه وکړه چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. که څه هم افغان حکومت او د حکومت وسلوالو مخالفینو د ملګرو ملتونو د نوي راپور په اړه تر اوسه خبرګون نه دی څرګند کړی، خو وسلوالو مخالفینو له دې وړاندې دا ډول راپورونه ناسم او یو اړخیز بللي و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د اوکراین په ختیس کې د سخت جګړو څخه وروسته د روسي طرفدارو بیلتون غشتونکو د دیبالیت سیف شار نیولې دي. د دغه شار څخه د اوکراین پوز په شاسوي دي او د چهارشنبې په ورځ پکې د بیلتون غشتونکو بیرغ رپېدي. د دیبالیت سیف شار د اورګاډو د مرکز په توګه پیژندل کیږي او د دې لپاره مهم دی چې د بیلتون غشتونکو تر ولکې لاندې لوهانسک او دونیسک سره نښلوي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټه. د اوکراین ولسمشر پیترو پاریشنکو د اوکراین ختیځ ته سفر کړی چې د اوکراین د هغو پوځیانو سره وګوري چې د دیبالیت سیف د شار څخه راوتلی دي. د اوکراین اسکر د دیبالیت سیف د شار د دې څخه وروسته ووتل چې بیلتون غشتونکو په شار تاروزی عملیات پیل کړل. د اوکراین ولسمشر پاریشنکو اوکراینی اسکرو ته وویل چې زه ستاسو څخه مننه کوم د دې لپاره چې تاسو په خپل پوځي ماموریت کې بې مثاله اجرات کړی دي، چې تاسو په تیرو شپږو میاشتو کې د دیبالیت سیف د دفاع لپاره د ځان څخه شودلې دي. د اوکراین ولسمشر خپل قواو ته امر کړی و چې د دیبالیت سیف د شار څخه دی ووزي. هغه د عسکرو د وټولو امر ورسته له هغه وکړ چې یاغانو په سلګونو حکومتي عسکر ونیول او پاته عسکرو ته د ډوډۍ او اوبو د رسولو لارې بندې کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا په دې بالیت سیف کې د کیف د هڅو په اړه خپل دریځ داسې بیان کړ:
کانیشنو پرایګروت سګدا پلوخو کانیشنو ایت سګدا بیدا.
البته دا تل بده ده چې جګړه وبایلل سي. البته دا تل دردون کې ده چې جګړه وبایلل سي، خو ژوند ژوند دی، نو بې له شکه روان به وي. موږ باید چې اصلي وظیفه سرته ورسوو او هغه دا چې د خلکو ژوند خوندي کړو، څوک چې اوس هلته دي او دا اطمیناني کړو چې دوی بیرته د خپلو کورنیو سره یو ځای سي، او هغه پلان په پوره توګه عملي کړو چې په منځ کې ورباندې موافقه سوې ده. زه مطمئن یم چې دا به تر سره سي، بله لاره نسته. بلتون غوښتونکو په دې باندې تاکید کاوه چې د دې بالیت سیف ښار یې د اوربان د ټینګېدو څخه مخکې محاصره کړی و. دوی وویل چې دغه د یاغیانو تر ولکې لاندې سومه کې راځي او د هغه لومړۍ کرښې د ساحې برخه نه ده چې هیئت پرې موافقه کړې وه چې جګړه به پکې پای ته رسېږي. ښاغلي پوریشنکو د یاغیانو دغه ادعاوې رد کړې دي. په وروستیو اونۍ کې د دیبالت سیف ښار د اوکراین د حکومتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ د جګړې مرکز و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د څو خبرونو غټ کې ملګر ملتونه وایي چې په افغانستان کې د تیرو شپو کلونو په موده کې 1,500 ملکیان وژل شوي دي او یا زخمیان شوي دي. د یوکراین پوځ له مهم ختیځ ښارګوټي نه وته دي او د بوکو حرام مشر وایي چې په نایجیریا کې به د جمهوري ریاست انتخابات اخلال کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، په راتلونکو پسرلي کې به په افغانستان کې څه د پاسه 2.5 میلیون ونې کښېنول سي. په دې باره کې زموږ خبریالي بهارت صابر رپورټ را لېږلی دی.
کابل ښار د تیرو نږدې کلونو په پرتله ډیر بدلون موندلی. دنګې او په شیشو پوښل شوي ودانۍ، ښکلي کورونه چې په بېلابېلو رنګونو رنګول شوي، او د هر یو نیم کور مخته وړه باغچه چې ښایسته ګلان او کله ناکله ورکې شنه سابه کرل شوي. خو تر ټولو زیاته ښکلا د شنو ونو او بوټو په واسطه جوړه شوي. په ډیرو ځایونو کې دوه غبرګې لارې د شنو ونو په واسطه سره بیلې شوي. د ودانیو دننه د میوه لرونکو ونو خاخونه کوڅې ته راوتي او د دوبي په موسم کې له کوڅې د تیریدونکي ماشوم خوله اوبه کوي. د افغانستان د کرنې وزارت هوډمن دی چې سږکال به په ټول هیواد کې څه د پاسه 2.5 میلیونه ونې کینوي. د یاد وزارت د جنګلاتو رئیس امان الله امانیار
32.4 میلیونه ستنه حال در سراسر افغانستان انشاءالله آماده توزیع کی. اگر ما 3.6 میلیونه ستنه
د کرنې وزارت به په ټول هیواد کې څه د پاسه 3.4 میلیونه میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کینوي. موسسې به 1.2 میلیونه ونې کینوي. زموږ کوپراتیفونه او د قوریه لرونکو ټولنه 3.2 میلیونه ونې د کینول لپاره تیار کړي دي چې زیات شمېر ونو ته د ونو د ښه کیفیت سرټیفیکټ هم ورکړل شوی، او خصوصي سکتور 3.4 میلیونه ونې تیار کړي دي چې په ټوله کې به په راتلونکي اوړي کې 2.4 میلیونه ونې کینول شي.
د امانیار په وینا په دغه حساب د هر هیوادوال لپاره یو ونه رسیږي چې کی نوي او د هوا په پاکوالي او چاپیریال په زرغونېدو کې ونډه واخلي. خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکي پر کابل ښاروالۍ نیوکه کوي چې د کینول شویو ونو په ساتنه کې بې غور دي، په وخت اوبه نه ورکوي او پالنه نه کوي. د کابل ښار د تنظیف او سرسبزی مشر نصر احمد حبیبي غوري آشنا رادیو ته په خبرو کې وویل دوی د اوبو له کمښت سره مخ دي، خو که هر وطنوال د خپل کور د مصرف له اوبو نه د ورځې یوازې یو سطل اوبه یوې ونې ته ورواچوي، نو شین چاپیریال به وساتل شي. ښاغلی غوریانی وایي دا مهال په کابل ښار کې څه د پاسه 15 میلیونه ونې شته چې کابلیانې باید د ساتنې او پالنې فرهنګ زده کړي. ونې غڼې د څارویو خوراک نه کړي او خاخونه یې باید د څاروانانو د لاس لکړه نه شي. د کابل ښاروالۍ دغه چارواکي وایي پروسه کال 1 میلیون ونې په کابل ښار کې کینول وي، او سږ کال هم د همدا شمېر ونو د کینولو لپاره هوډ ټینګ دی. په همدې حال کې د چاپیریال ساتنې اداره وایي سږنی شعار یې یوه ونه زما لپاره، یوه ستا او یوه هم د افغانستان لپاره دی. د دغه ادارې د مسلکي مرستیال غلام محمد ملکیار په وینا د نباتي فرش پراخېدل د اکسیجن په تولید او د هوا پاکوالي لپاره خورا ارزښتمن دی.
زه هیله لرم چې وطنوال د ونو کینول ته د وطني دین او وجیبې په سترګه وګوري. نو که داسې وي، موږ به په راتلونکو کلونو کې نه یوازې ډېرې ونې ولرو، بلکې نباتي فرش به هم دوه چنده پراخ شي، چې دا د چاپیریال د پاک او زرغون ساتلو لپاره خورا ارزښتمن دی.
د کرنې وزارت د ځنګلونو ریاست وایي د دې سره چې د کینول شویو نیالګیو 15% ضایع کیږي، خو بیا هم وایي د عامه پوهاوی کچه لوړه شوې او افغانان د خپل چاپیریال زرغونوالي ته پام ساتي. د کابل ښاروالۍ به د نیالګو د کینولو مراسم د هود د میاشتې په لومړۍ نیټه، یعنی دوه ورځې پس، پیل کړي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نوې لمریز کال په پای کې به په کندوز کې په زر جریبه ځمکه کې باغونه جوړ سي او د 1 میلیون نیالګیو د کښېنولو کارونه پیل سي. په دې باره کې ګل رحیم نیازمن رپورټ راکړی دی.
په کندوز کې د نیالګیو د کینولو کمپاین په رسمي ډول د چارواکو لخوا د نیالګیو په کینولو سره پیل شو. د کندوز والی محمد عمر ساپی چې نیالګي خخ کړل، ویل چې سږ کال په کندوز کې د څه باندې 1 میلیون نیالګیو د کینولو په خاطر یې ځینو ریاستونو ته دنده ورکړې چې ساتنه یې وکړي. هر کال په کندوز کې د چارواکو لخوا نیالګي کینول کیږي، خو په کمه فیصدي شنه کیږي او پاتې نور وچیږي. د کندوز والی وویل چې سږ کال به دوی د دغو نیالګیو د شنو ساتلو په خاطر له خپلو ټولو امکاناتو استفاده کوي.
د مختلف نیالونه دي، مثمرم شته دي، غیر مثمرم دي. د تیرې تجربې نه په ګټه سره موږ دې ته یو کمیسون ټاکلی دی چې دا کمیسون به د دې نیالونو وخت په وخت د دې بررسي کوي او ګوري به چې کوم ځای کې د اوبو ستونزه وي، هغې سره به خبرې کوي او همدارنګه د توزیع د نیالونو هم په یو شکل باندې صورت نیسي چې موږ هغه کسان تا نیال ورکو چې هغه د دې نیالونو مدیریت او پالنه کولای شي. حداقل د کورنۍ یو غړی باید درې نیاله باید کینوي، یو د ځان لپاره، یو د افغانستان صفایي لپاره، او بل هم د هغه دوست لپاره چې د ورته په زړه کې مینه لري.
محمد عمر ساپی وویل چې دوی د نیالګیو د ساتنې په خاطر کمپاین هم پیل کړی دی.
هغه 1 میلیون نیاله چې خصوصي سکتور بخش آماده کړی دي او 40,000 نیاله چې د زراعت د ریاست لخوا تیار شوی دی. دغه نیالونه موږ څنګه په صحیح شکل مدیریت کو؟ که موږ وکولای شو چې دغه د 1 میلیون نه څه د پاسه نیال د کندوز په ولایت کې په سم شکل د دې مدیریت وسی بال د کینونه نه، نو زه امیدوار یم چې په راتلونکي به کندوزیان یو پاک چاپیریال او یو صفا محیط او شین کندوز شاهد وو.
د کندوز د زراعت رئیس محمد نبی روفی د نیالګیو د کینولو د کمپاین پر وخت ویل چې سکل 1 میلیون نیالګي د خصوصي سکتور لخوا او 40,000 د زراعت ریاست لخوا برابر شوی چې د کینولو چارې پیل شوي. هغه دا هم ویل چې دوی به د نوي کال په پیل کې زر جری وزمکه کې باغونه جوړ کړي.
چې د هادي قریداران چې په سطح د ولایت کندوز مختلف انجمنونه لري، په غیر کې تقریبا 1,400,000 نیال چې هغه مثمر او غیر مثمر دي آماده توزیع دي. یعنی د موږ خواهش د کندوزیانو نه دغه ده د ټول هغو کسان باغونه جوړوي، نیال باید با اعتبار را مرجع نه واخلي، ځکه چې دوه کاله وروسته درې کاله وروسته کوم بخش حاصل راځي باید عمق صد پلاس ورته وشي چې دی غواړي. هغه مرجع اداره زراعت قریاداران دي چې موږ ورته سرټیفیکیټ ورکړی ده. برعلاوه دا وایي چې موږ یو پروژه په نامه د باغدارۍ باندې ک کندوزیان هر څوک چې د باغ خواهش لري په شپږو ولسوالیو کې په شمول د مرکز، موږ تقریبا په راتلونکي بهاري کال کې په پسرلي کې زر جیره به ټارګټ لرو چې زر جیره به باغ موږ جوړو، مختلف باغونه. هغه په یوه ناچیزه پیسدۍ باندې موږ ورته آماده یو چې دغه ته باغونه جوړ کړو.
څو کاله وړاندې په کندوز کې ونې کمې وې، له لوړو ځایونو سیمه شودیارې ته ورته ښکاره کېده، خو له هغه وخته چې د نیالګیو کمپاینونه پیل شوي اوس کندوز د پسرلي پر وخت د شنه باغ په څیر ښکارېږي. خو د ښار دننه بیا که څه هم د ښاروالۍ او چاپیریال ساتنې لخوا نیالګي کینول کیږي، خو د اوړي په موسم کې ساتنې ته پاملرنه نه کیږي او بوټي وچیږي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو پرون د چهارشنبه په ورځ د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی دلته په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې خبرې کړې. رولا غنی وایي چې هغه افغانان چې بهر ته د تحصیل لپاره استول سوي باید بیرته افغانستان ته ستانه سي او د افغانستان په بیا رغونه کې برخه واخلي. د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی چې د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې خبرې کولې ویل:
پلیز ریممبر دس منی واز گیون تو یو.
هله کوم دمو په یاد اوسه، دغه پیسې تاسو ته درکول سوي دي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي او هلته د خپل هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي. میرمن غنی د افغان محصلینو څخه چې په بهر کې لوړې زده کړې کړې دي ویل چې هغه مصارف چې ور باندې سوي هغه باید بیرته ادا کړي. هغه زیاته کړې چې ځوان افغانان باید دا درک کړي چې بیرته افغانستان ته ولاړ سي او د خپل هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي. د ولسمشر اشرف غنی میرمن رولا غنی د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د افغان شوزو د وضعیت د سولې پر اوستلو کې د شوزو د رول د خپل شخصي ژوند او یو لړ نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې.
Yes, the first thing I discovered is that there are a lot of very strong women.
د ولسمشر اشرف غنی میرمن رولا غنی وویل چې افغان شزه غشتلې دي او پوره اعظم لري چې د خپل ژوند د شکول لپاره کار وکړي. هغه وویل چې دغه مطبوعات د افغان شزه په اړه درست رپورټونه نه خپروي. میرمن غنی د ځنو افغان شزه مثالونه هم راوړل. د افغان ولسمشر میرمن د ملکه سوریا مثال ورکړ چې د تعلیم په برخه کې په تیر بیا د شزه د تعلیم په برخه کې هڅې کړې وي. هغه وویل چې د افغانستان د معرف د سیستم په جوړولو کې د ملکه سوریا نقش وو او د دغه سیستم برکت وو چې ولسمشر غنی خپل زده کړې او لوړ تحصیلات تر سره کړل او د ولسمشرۍ مقام ته ورسید. په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د خبرو په محل رولا غنی د جګړو څخه مخکې د شزو د حقوقو د وضعیت خبره وکړه. هغه وویل چې اسلام او د افغانانو کلتور شوز ته حقوق ورکړي او دغه حقوق باید چې مراد سي. خو میرمن غنی په افغانستان کې د شارونو او کلو په ژوند کې تفاوت سته او فاصله مخ په زیاتېدو ده. هغه وویل چې که د دغه تفاوت د لرې کولو لپاره کار ونه سي نو په راتلونکي کې به د شاري او کلیوالو سیمو ژوند دومره توپیر ولري لکه په دوو جلا جلا هیوادونو کې چې ژوند د یو بل څخه توپیر لري. میرمن غنی وویل چې په ولایتونو کې باید معرفت ته توجه وسی. هغه وویل چې په ولایتو کې زیاتره شوون کې ناری نه دي. د ولسمشر میرمن وویل چې د دغه مشکل د حل لاره دا ده چې شذ وروزل سي چې تدریس وکړي. هغه وویل چې دغه کار په تدریجي توګه کېدای سي چې د ابتدایي صنفونو د تدریس لپاره شذ وروزل سي او وروسته بیا د منځنۍ دورې او لیسو لپاره شذ د استادانو په صفت وروزل سي. میرمن غنی وویل چې دا کار به د دې سبب سي چې ډیر نجونې به مکتبونو ته ولاړ سي. د سولې په خبرو کې د شوزو د ونډې په اړه میرمن غنی وویل چې شوزو ته د سولې په خبرو اترو کې د ونډې ورکولو په اړه د خبرو وخت نه دی.
I think it's not yet the time for it. I think we don't really have negotiation.
فکر نه کوي چې اوس یې وخت دی چې شوزو دې په خبرو کې برخه واخلي. دا څه چې خبرې پیل سي نه دي. خود افغان ولسمشر میرمن وویل چې افغانان باید چې د سولې د راوستلو لپاره په ټولنه کې خپل نقش ولوبوي. میرمن غنی وویل چې د ولسمشری په معنی کې په دفتر کې اوه کسان کار کوي. هغه وویل چې پالیسی ادا ده چې د دفتر دروازې د ټولو پر مخ خلاصې دي. رولا غنی وویل چې په لومړی قدم کې غواړي چې د خلکو په تیر بیا د شذو په مشکلاتو ځان پوکړي. هغه وویل چې افغان شذ نه یوازې دا چې خپل مشکلات ورته بیانوي بلکې د دغه مشکلاتو د حل لارې هم ورته شي. هغه وویل
I find them usually that they will talk to me about their problems.
ما ومندل چې دوی معمولا دوی زما سره یوازې د خپل مشکلاتو په اړه نه بلکې د حل کولو په اړه هم خبرې کوي. دا بیا زما لپاره کار اسانه کوي چې ورسره مرسته وکړم. میرمن غنی وویل چې په افغانستان کې د جګړې ختمول او د امنیت راوړل د ولسمشر غنی په لومړیتوبونه کې راځي او هغه ډاډه دی چې ولسمشر به په افغانستان کې سوله راولي. قدر مون اوریدونکو په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د درې خبرونه همکاران حاضر دي. په لږ وخت کې به تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.